پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اورئ چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسون دی د ټولو شکایتونو د څېړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د شکایتونو کمیسون ویلي د 14,500 شکایتونو د څېړلو لپاره زیات وخت ته اړتیا ده. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنیو موضوعګانو کې دا اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري چې د خپلوانو چې د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې او په څلوېښتیو کې برخه واخلي. د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د نومبر د وژل شویو په فاتحو کې ګډون کړی و. تر هر څه مخکې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې 400 افغان ځواکونو ته د طرفاتو د اوښتو خبره کوي. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شوي دي او د امریکا د دفاعي برخې یو ملکي قراردادي په عراق کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د هلمند ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه شوې ده. شغل ځواک زیاته کړه
تیره شپه د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چرخکانو باندې په استقامت باندې وسلوالو مخالفینو د افغان سرتیرو د یو ملي اردو پر یوه پوسته باندې برید کړی دی او هممهاله انفجار هم رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی چې انفجار څه ډول انفجار دی. خو په هغه ځای کې چې په اړونده پوسته کې تقریبا په تعداد د 13 کسه سرتیري میشتې په دې 13 کسه کې په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې د معلوماتو په اساس باندې 10 نفر هم شهادت رسېدلي دي او 4 نفر ټپیان شوي دي او 4 نفر نور هغوی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د نورستان په کانتیوا دره کې وروسته له 300 کلونو افغان ځواکونو ځای پر ځای شول. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل
د کانتیوا د ولسونو په همکاري باندې د دولت حاکمیت د منطقې ته غزول کیږي او دلته به د دولت امنیتي پرسونل ځای پر ځای کیږي.
کانتیوا د مرکز پرون په جنوب کې پرته دره ده چې 15 کلی لري او تر دې مخکې پکې طالبان واکمن ول، خو اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب هلته افغان ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې هغه کسان باید ژر تر ژره وپیژندل شي چې په بادغیس کې یې پر یوې 10 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د دې کمیسیون ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل واقعاً د خوښنې ځای دی چې دا پیښه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا موضوع تعقیبوي. د بادغیس د ښځو چارې مشرې راهلې نادری پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دې نجلۍ د پنجشنبې په ورځ د قلیناو په ښار کې په یوې دیني مدرسې کې جنسي تیری سوی دی. د میرمن نادری په وینا د نجلۍ اوس په روغتون کې بستر ده او ویل دی چې د مدرسې په تشناب کې یو کس چې مخ یې پټ و پر دې تیری وکړ. چارواکي د دې پیښې په تړاو د 13 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو تر اوسه چا اعتراف نه دی کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله سرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرونې د ازبکستان په پلاسمینه تاشکند کې په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کاملوف په وینا خبر ورکوي چې دوی د افغانستان سولې ته هیله مند دي او وایي چې دا خبرې به بې نتیجې نه پاتېږي. کاملوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. کابل بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربېره چې له امریکایي پلاوي سره یې لستل خبرې کړي له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا د دفاعي برخې یو ملکی قراردادي په عراق کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کس د عراق په کرکوک ښار کې د عراقي پوځیانو پر یوې اډې د توغندیو د برید پر مهال وژل سوی دی. امریکایي چارواکي وایي د دې برید له امله یو شمېر عراقي سرتیري هم ټپیان سوي دي. د امریکایانو په وینا پر کی یو پوځي اډې پرون لشته لږه دېش توغندي لګېدلې دي. دا اډه د عراقي عسکرو د چې یو شمېر امریکایان هم ورسره دي. د ترکیه ولسمشر لومړی برېښنایي موټر څخه چې د ترکیه سختې پرده پورته کړه پر دې موټرو نږدې 3 میلیارد و 200 میلیونه ډالر لګښت شوی دی. رجب طیب اردوغان پرون په استانبول ته نږدې په یوه کمپیوټري مرکز کې د اس یو وی موټرو د معرفي د مراسمو پر مهال وویل د وی دا د ترکیه لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د ترکیه خوب وروسته له شپېتو کلونو رشتیا سو تما د چې د برېښنایي موټر به راتلونکي میلادي کال تولید شي. او د هسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نږدې 24 پناه غوښتونکي له غرقې دوش غورلې دي. یوې هسپانوي ژغورونکي بیړۍ د جمعې پر ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 24 پناه غوښتونکي وژغورل. ژغورل شوي پناه غوښتونکو هڅه کولی چې تر اروپایي هیوادونو ورسیږي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. تر دې مخکې د جمعې په سهار وختي د جرمني د یوې خیریه موسسې بیړۍ د لیبیا په اوبو کې 2 پناه غوښتونکي وژغورل. له افریقایي او منځني ختیځ هیوادونو څخه په زرګونو پناه غوښتونکي هر کال خطرناک سفرونه کوي چې اروپا ته ځان ورسوي خو ګڼ کسانې پر لاره مړه کیږي. د خبرونو پای
فری بازار وچې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیشن د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. دا غیرلی د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
دموږ هم اندېښنه همدا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیشن په دغه مسئله کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب دغه وضعیت کړي.
په بهرنۍ مهمه مسله کې دا اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د ایران خلک حق لري د خپلو وژل شویو خپلوانو په فاتحو کې برخه واخلي. ایران پرون هغه کسان نیولی و چې د نوومبر د مظاهرو د وژل شویو لپاره د څلوېښتۍ مراسم ترسره کول. په خوست کې یو ماشوم چې بصیر نومیږي د یوې ورځې لپاره هلته والی ټاکل شوی و.
وزر په ماته د نیمه ورځې د تنحال لپاره راکړلې.
د دې مکمل راپور به درته خپور کړو. د هماره چې د اورزګان کندهار لوی لار کې خلک له غنو ستونزو سره مخ دي.
زما نوم خلیفہ دی. کډې کډې د تاسو ټول مریض چې راوخه چې په یو ورځ رسی ځاګه په 2 ورځې کې چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بارت شلو زرته ورسی.
بیا هم خراغ لی وخت په افغانستان کې د غرمې 12:09 د رازو لومړی مطلب ته پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د شکایتونو کمیسون دی د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. تیفا وایي د شکایتونو د حجم لپاره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون په 15 ورځو کې څیړنې نشي کولای. خلکو ته د وروستۍ نیټه په ګوته کړي خو ځینې مخکښه ټاکنیز ټکټونه وایي یاد کمیسون دی د دقت او شفافیت په نظر کې ونیسي او د انتخاباتو پروسې د کړکیچ نه دی مخنیوی وکړي. فیروزی عزیزی په دې اړه جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې ده.
مننه ستنیک صاحب سلام تاسو ته. ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته اوس چې د ټاکنیز شکایتونو د اوریدو کمیسون ویلي چې په 15 ټاکل شویو ورځو کې ټول موجود شکایتونو ته رسیدنه نسی کولای. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونو وایي دغه کمیسون د وخت وټاکي چې په څومره موده کې ټول شکایتونو ته رسیدنه کولای شي. د افغانستان پر انتخاباتو د او بخی د افغانستان درنو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت ازادي رادیو ته پدې اړه وویل
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواهند.
دوایی که دشکتون و تیرل لا نور وقت هم غواری، دقیق کمیسون باید لوران دی وقت مشخصه کری چی سوم را نور وقت غواری. دوی دی ایوانیتا پر دقیق کری چی خلق پوشی دقیق کمیسون پر دکر موده که کولیشی دشکتون پایل اعلان کری. اغلی سادات وایی د چاکنیزو شکایتونو که میسون باید د وخت لزای هم مخنیوای وکړي. ل دې سره د ازادي را وبخي، ل دې سره د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې د شکایتونو د اوریدو که میسون دی خپل ظرفیت لا زیات کړي.
دمګم اندیکنه هم دا ده چې د شکایتونو کچه ډېره اوچته ده. نو اول خو د شکایت کمیسیون په کار ده چې خپل تخنیکي ظرفیت په ولایتونو کې چې هلته د شکایتو کچه زیاته ده ډېر کړي. نو که چېرته دا ځنډېږي پروسه، خامخا د ټاکنو دغه سلسله اوږدېږي او اوږدوالی دغه بهیر تعام له اندېښنو د شکو تردید سره او دا چې د خلکو په عادي ژوندانه بسمه تاثیر کړی، دغه هم تاسو نسو کولی چې له پامه وغورځو. باید نهادونه کوشش وکړي خپل شکایت کمیسیون په دغه مقطع کې چې خپل ظرفیتونه اوس متناسب دغه وضعیت کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په خبره د ټول هیواد په کچه له 2015 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي چې ډیری برخه یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له لوري دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم غړی رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون دی د وخت د مدیریت لپاره هغه شکایتونه وڅېړي چې حقیقي وي.
منګول نن ویډیو چې زینو ټیمونو شکایت په خاطر شکایت کړی دی، یعنی زرهاو شکایتونه فقط د دې هدف لپاره شوی دي تر څو وخت کوشي وشي او لکه چې ابتدایي نتیجو کې زنګ راغی د غشن یو زنګ را پیدا کړی او بیا په یو جنجال او یو بحراني حالت ته د انتخاباتو مسأله وباسي. دقیق شکایتونه، مستند شکایتونه خپل وخت لري او مطمئن یو چې د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون به هغه په خپل وخت یې او هغه شکایتونه چې قابل د ارزونې دي، نه دا چې فقط شکایت په خاطر شکایت وي.
ښاغلی مراد وایي د شکایتونو کمیسیون دې په دقت او د طرز العمل په نظر کې نیولو سره د شکایتونو پایلې اعلان کړي. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون بیا وایي سره له دې چې تر ټولو زیات شکایتونه د دوی له لوري ثبت شوي خو ټول مستند دي.
سره له دې چې د شکایتو حجم د دوی په وینا کې ډېر دی، اما زموږ لپاره مهمه د ټاکنو شفافیت دی. ولو که دا شفافیت په تقویم په نقد باندې هم تعمینېږي، زموږ تمه ده چې شفافیت ته لومړیتوب ورکړل شي. موږ شاوخوا 8000 شکایتونه ثبت کړي دي چې یو غوس اکثریت دی شکایتو، او دا کار یوازې د شفافیت او عدالت د تامین په خاطر دی. موږ ټول موارد مستند کړي دي. په دې کې داسې شکایتونه هم دي چې هغه ډېر جدي دي چې د رایو سرنوشت بدلولی شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دریو ولایتونو کابل، تخار او بامیانو کې د شکایتونو د څیړنو او ډلبندۍ بهیر پیل شوی او پاتې ولایتونو کې به په لنډو ورځو کې دا بهیر پیل شي.
ډیره مننه فیروز عزیزی و له کابل له موږ سره غږیدله. هغې وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ډیرو زیاتو شکایتونو په خاطر په 15 ورځو کې څیړنې نشي بشپړولی. د انتخاباتي پروسو د څار یو شمیر بنسټونو ټینګار کړی چې د شکایتونو کمیسیون دې د ټولو شکایتونو د څیړلو لپاره یو مشخص وخت وټاکي. ازادي رادیو ته غوږ غست دولس شپږ نیم منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته چې ناجی ساپې لوستي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سکل له چین څخه د وارداتو کچه لوړه شوې ده. د دغې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې چین بازارونه افغانانو ته تر ډیره ارزانه تمامیږي، نو ځکه سوداګر نورو هیوادونو ته زړه نه ښه کوي. نوموړي وویل چې په همدې اساس هند او ترکیه په ترتیب سره دریم او دویم کتار کې دي. د ښاغلي نوید په خبره دغه صادرات دوه برابره زیات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې له دغو پیسو څخه 9% کې په صادراتو او پاتې 1.9 نورې په وارداتي توکو لګیږي. په افغانستان کې د هوایی دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 1200 واټونه افغاني کالي بهر ته صادر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کالي په څه باندې 1400 پروازونو کې آسیایي، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. نوموړي وویل چې د افغانستان محصولات هره ورځ له کابل، کندهار، مزار او هرات څخه په 300 یا 400 پروازونو کې بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 85 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومن 6 افغانۍ 50 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 792 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. پرون په ایران کې د دغه هیواد اقرب د میاشتې د وروستیو مظاهرو د قربانیانو 40مه وه او د قربانیانو خپلوانو له خلکو غوښتي وو چې په دې مناسبت راغونډ شي، خو راپورونه وایي امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د قربانیانو 40مه ولمانځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې مسلې خبرګون ښودلی. عصمت څاروان دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، پومپیو ویلی دی؟
مننه ستانکزای صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون جمعه وویل دا د ایران د خلکو حق دی چې د هغو کسانو ویر وکړي چې د دغه هیواد په وروستیو اعتراضونو کې وژل شوي دي. مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه کې دقیقا په دې شکل لیکلی دی: د ایران خلک حق لري چې د هغو 1500 تنو قربانیانو ویر ته راټول شي چې د مظاهرو په لړ کې د خامنه‌ای له لوري ووژل شول. حکومت له خپلو اتباعو ډاریږي او یو وار بیا له تاوتریخوالی کار اخلي او انټرنیټ پرچاو کوي.
لکه څنګه مو چې ویل پرون هغو ایرانیانو د وژل کېدو څلوېښتې وه چې د ایران په مختلفو سیمو کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې د اقرب د میاشتې په وروستیو کې ووژل شول، ټاکل شوی وه ایرانیان د هغوی 40مه ولمانځي. آیا بالاخره یې په دغو مراسمو کې اشتراک وکړ که څنګه؟
د ایران له مختلفو سیمو را رسیدلي راپورونه وایي چې پرون پنجشنبه سخت امنیتي تدابیر غوره شوي وو. یو شمېر کسان نیول شوي او په ډیرو برخو کې امنیتي ځواکونو خلک نه دي پرېښي چې د خپلو عزیزانو 40مه ولمانځي. که به چا غوښتل چې هدیرو ته لاړ شي یا غونډه وکوي، د پولیسو له لورې نیول شوي دي. تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د یوې وژل شوي اعتراض کوونکي پویا بختیاري قبر ته یو شمېر کسان تللي وو چې د هغې 40مه ولمانځي، خو د پولیسو له لورې دا کسان نیول شوي دي. دا پویا بختیاري یوه ډېره مخکښه اعتراض کوونکې وه چې د دې قبر ته د خلکو د راټولېدو له کبله ډېره مهمه وه او ډېرو خلکو د هغې یادونه کړې ده. په تهران کې ځانګړو ځواکونو پر موټر سایکلونو ګز مکوله او همداراز د ښار په ځینو سیمو کې مول وهونکي یا ماسک لرونکي وسلوال لیدل شوي دي. همداراز د تهران په ډیرو برخو کې انټرنیټ قطع و. انټرنیټ په ایران کې مهم رول لوبوي ځکه چې رسنۍ آزاد نه دي او اعتراض کوونکي د ټولنیزو شبکو له لارې خلک خبروي. د اقرب د میاشتې په وروستیو کې د ایران په څه باندې 100 ښارونو کې خلکو د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې، خو امنیتي ځواکونو وځپلې دا مظاهرې او په سلګونو تنه اعتراض کوونکي ووژل. د روټرز خبري اژانس پر اساس شاوخوا 1500 تنه وژل شوي دي. د ایران حکومت د وژل شویو شمیر نشي خو منلی ده چې یو شمیر کسان وژل شوي دي، مګر د نړیوالو رسنیو راپورونه هم ردوي چې وایي 1500 کسان وژل شوي دي.
یو بله پوښتنه کېدای شي ډېره مرتبطه نه وي، د ایران وضعیت تاسو له نږدې څارلی دی، هلته د دغسې مظاهرو په وخت باندې حکومت د دې تر څنګ چې خپل عسکر د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره مړ شوي، نور ډلې هم شته که څنګه؟
بلکل، نور ډلې هم شته، خصوصا بسیج یا د دوی رضاکار ځواکونه. عموما چې کله په ایران کې مظاهرې کېږي او د حکومت له کنټروله وځي، بیا دوی زرګونه بسیجان د پادي جامو کې راباسي او په دې نامه چې ګواکې دا د ایران د حکومت پلویان دي د مظاهرې په شکل راباسي، او دوی چې څه ناڅه وسلې هم لري او ترینینګ هم بیا لیدلی وي، یعنی روزل شوي دي، دوی کولی شي په اسانه هغه نور مظاهره چان وځپي.
ډیره مننه اسمت ساروانو د ایران د ورستوي مظاهرو د قربانیانو د څلوېختې د مراسمو په مناسبت لمک سره خبري وکړلې. هلته خلک نه دی پریښودل شوي چې د فاتح او څلوېختې په مراسمو کې برخه واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو کندهار او روزګان ته هلته د کندهار او روزګان لوی لارې د خرابوالي له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. له روزګانه کندهار ته راتلونکي مسافر وایي دغه ولایت او کندهار ترمنځ غځېدلې لوی لارې د خرابوالي له امله خلک په ځانګړي ډول ناروغان له ستونزو سره مخ دي او ډېرې ورځې په لارو کې پاتې کیږي. دغه لاره چې له څو کلونو راهیسې چارواکي د جوړېدو ژمنې کوي اوس هم مسافرو ته په یوه ویرونکي او له کړاوه ډک سفر بدل شوی. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتيني له کندهار یو راپور را لګل.
له کندهار روزګان ته غزيدلې عمومي لارې طالبانو له تیر درو کلن رئیس د مسافر او دولتي مسولینو د تګ راتک پر مختړلې. حکومت ارسوي چې د 30 کیلومتر په اندازا یو بل فرعي لارې جوړ کړي. خود اساسي جوړول په موخه کار د ناصرګندو دلیلونو لامل تر هرځل پیلېدو ورسته ډیر ژر درېدلې. له روزګان کندهار ته راتلونکي مسافر وای د لارې ډیره برخه خراب پیچلې او د ځن لاملې ډیر کله ناروغان د سفر په وردو کې ژوند له لاسه ورکوي. دوی له حکومت د لارې د ژر جوړېدو غوښتنه کوي.
زما نوم خلیفہ دی. کډیه کډیه د تاسو ټول مریض چې راوخه چې په یو ورځ رسیدي هغه په دوه ورځې کې چې زر روپۍ غواړي تاسو هغه بار شلو زر ته ورسیږي. د زور روپو دوا غواړي هغه بار شلو زر ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس د دوه ورځې کې دلته ورته ولاړ ما موټر نه سه یو داش به کو بل وای داش به کو لاري ته ځان نه سي.
دارو خان دا سه تکلیف دی خامہ د سره مات مات سره ډیر خراب ده. ډیر کرپ کرپ دی پکشه ډیر خراب ده. لارې ور دي کریب سي ډیر دي موټر خراب دي ډیر جمبر بند چمرزان دي تکلیف ور کوي خو لار خراب ده خامہ ده مالا د ژوند باش د غال پر درې.
بلخوا د کندهار د ټولګټو چارو د ادارې مشر محمد صابر احمد زیوی دا تو میاشتو تر ځن ورسته یو ځل بیا د یوې میاشتې راهیسې د روزګان کندهار د لارې د جوړېدو چارې پیل سوي. احمد زی د لارې د جوړېدو د ځان علت نامنی بولي.
تقریبا یوه میاشت کېږي چې بیا کار عملا پیل سوی. په ساحه کې اوس موږ وسایط انجینران او پرسونل قول اردو لوا انجینری سره مشترکاً کار کیږي. اوس پورې موږ خپل هغه نقطه سی باید موږ پایل نقطه یې غږ ته نه رسېدلی. هغه پخوانی سرک سی موږ جوړ کړی و په هغه کې هغه حفظ مراقبت هغه جونه سه تخریب سوی و هغه باندې کار کوو. انشاءالله سی موږ خپل وسایط ته ورسېږو. تعداد وسایط به هلته ډیر سي. کار ته به تر دغه نور هم سرعت ورکړو. یوازینی مشکل څه دی؟ امنیت مشکل ده. سه تقریبا اتم یاست د پروژه کار درېدلی و. نو اوس انشاءالله امنیت تامین ده. هغه امنیتي ځواکونه یعنی امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، مالی خلک موږ سره همکار دي. انشاءالله دا کار به موږ زر به خلاص پکو.
د کندهار روزګان لوی لاره نه یوازې د خرابوالي لامل د مسافر لپاره په یو کړه او بدل سوي، بلکې د پولیسو لوري له مسافر سره ناوړه چلند هم هغه څه دي چې ګڼ مسافر له ډېر سخت اړتیا پرته سفر کول ته زړه نه شکوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحب اورو.
ویسا ورسپانې لیکلي پرون د مرغومې شپږمه وه. څلوېښت کاله وړاندې پخواني شوروي ځواکونو ټول نړیوال او بشري اصول تر پښو لاندې کړل. پر افغانستان یې یرغل وکړ او خپل یو لاسپوسه یې وواژه، بل یې پر ټانکونو سپور راوست او د کابل پر تخت یې کېنوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا چې څلوېښت کاله وروسته د یو لوی یرغل یادونه لا هم افغان ولس د پردیو تر سیوري لاندې غندي. معنا یې دا ده چې دوی له خپلو غمیزو او حماسو هیڅ نه دي زده کړي. نه یوازې سی نه دي زده کړي، بلکې ډېر سی له لاسه ورکړي چې باید اوښکې پرې تویې کړو. سرخط ورسپانې لیکلي جګړه څلوېښت کلنه شوه خو ختمه نه شوه. وړاندې راغلي د پخواني شوروي ځواکونه پوره 1958 لمریز کال د مرغومې شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ او 10 کاله همدلته پاتې شول او دغلته یې جګړې، وژنو او بریدونو ته یې دوام ورکړ چې له کبله یې میلیونونو افغانانو ته مرګ ژوبله وړوله، ډیری افغانانی معلول او د هیواد پریښودو ته اړ کړل. د سرمقالې لیکوال لیکي سره له دې چې افغانان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې په بیلابیلو نومونو یو د بل په وړاندې جنګېدلي او لا نه دي توانېدلي چې په خپل هیواد کې بل شوی اور چې هره ورځ پکې افغانان سوځي مړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور تاریخ ثابته کړي چې افغانان تل د نورو په لارښوونه د هغوی د موخو او ګټو لپاره په خپل وطن کې له خپلو هیوادوالو سره ماشه په ماشه شوي او همدا لامل دی چې له څلوېښت کال وروسته مو هم خلک او وطن په پردي اور کې سوځي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې افغانان باید نور له تیرو تجربو درس واخلي او نور په خپلو کې سره جوړ شي، د پردیو موخو او ګټو پر ځای خپلو ملي ګټو او ارزښتونو ته لومړیتوب ورکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که له تیرو تجربو عبرت وانخلو او بیا هم د هیوادوالو د مرګونو او د وطن د ویجاړي خو د پردیو مزدوري ته دوام ورکړو، لرې نه ده چې څلوېښت کاله به نور هم همداسې په اور کې سوځو، همداسې به له پښو غورځېدلی یو، همداسې به پردیو ته اړ یو او همداسې به د نړۍ له کاروانه وروسته پاتې یو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د کابل زهرجنې هوا د مخنیوي لپاره ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي افغان چارواکو تر سبا یکشنبې پورې د کابل ښارګوټو او سوداګریزو مرکزونو خاوندانو ته د حمامونو، بټیو، اپارتمانونو او هغو مرکزونو چې د سونګ پر خرابو توکو یې د کابل هوا ککړه کړې خبرداری ورکړی چې باید د چاپیریال ساتنې لارښود عملي کړي، که نه جریمه او عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل شي. په سرمقاله کې راغلي دغه اقدام وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر غني پارک کې د ککړې هوا د مخنیوي لپاره ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې باید جدي کار وشي او نور هغه څه د زغملو نه دي چې هوا ککړه وي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې مو ولوستې. په یو برخه کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې معلومات وو. تر شنه اسمان لاندې پروګرام نن په لومړي ساعت کې د هوا ککړتیا په تیره بیا د کابل د هوا د ککړتیا په زیاتېدو باندې بحث کوي. لطفا واورې، د افغانستان په وخت په دوو بجو پیلېږي. افغان دیارلس کلن ماشوم بصیر چې د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول په خوست کې والیتوب کړی وایي په ځان باوري شوی چې دا کار کولای شي. بصیر دا چارې مفتي نه دي سنبال کړي او د نیمې ورځې کار په بدل کې 2000 افغانۍ تنخوا هم اخیستې ده. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان خبرې کړې او پر بنسټ یې دغه راپور چمتو کړی.
2000 روپۍ ماته د نیمې ورځې د تنخوا لپاره راکړلې.
نو د بصیر والیتوب که نیمه ورځ هم مفت نه و. د خوست روزنتون د 10 کلن بې سرپرست ماشوم تیر اونۍ د سې شنبې په ورځ د خوست والي حلیم فدایي لخوا د نیمې ورځې لپاره په سمبولیک ډول د ولایت په چوکۍ کېنول شو چې بیا د خبر رسنیز او په ټولنیزو رسنیو کې ښه ګرم شو. خو پوښتنه دا ده چې بصیر په دې نیمه ورځ کې څه وکړه؟
دی والی صاحب په چوکۍ باندې کېناستم د نیمه ورځې لپاره چې هلته د وزارت هادي معاینه راتلل لپاره زه هلته په چوکۍ باندې کېناستلم. مونږ دا د روزنتون په اړه چې کومې ستونزې مونږ درلودلې هغه مو ورسره شریکې کړلې او ولایتي چارې پر مخ بوتولې.
د خوست د نیمې ورځې سمبولیک ماشوم والی بصیر وایي دی اوس په دې باوري شوی چې د والی توپ چارې مخته وړلې شي.
دومره خو زه په خپل ځان او په خپل ما د روزنتون په شاګردانو باندې دومره باور لرم چې هغه کچیرته هر رقم ترتبه وي یا دیوالی تو وي هغه دوی پر مخ بولای شي.
د بصیر پلار په پکتیا کې په یو چاودنه کې وژل شوی خو کور لري، مور لري او پښتنه کوي.
پلار می په پکتیا کې په یو چاودنه کې لاس ورکړ. هلته زه ډیر وړوکی وم چې پلار می لاس ورکړ او مور لرم، ورور هم لرم چې هغه کور کې اوسېږي چې مونږ یې دوه تورځي.
بصیر وای د خوست والی د کار سټایل او شابسه ورکړې ده. خوست والی حلیم فدایی په دې اړه چې له دې کار څخه هدف څه و ازادي رادیو ته وویل.
زموږ ټول هڅه دي دغه پروګرام نه او هدف مداو چې ترڅو ځوانان، تنکی ماشومان و هڅو چې هغوی د خپل ځان لپاره واضح هدف او لیدلوری وټاکي او مایوس نه شي.
مخکې تر دې یوازې د ماشومانو په ورځ ورته سمبولیک کارونه ترسره شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ماشوم له ورځې یا بل کوم ځانګړي مناسبت پرته دا کار کیږي او ښایي له همدې امله ډیر پام هم ورواوخت. خو بصیر او د بصیر پشان پزرګونه نور به سرپرست افغان ماشومان د دې ترڅنګ چې دا شان کړی د دوی د غک پورته کولو په برخه کې یو خې اقدام غنی لو حکومت غواړي چې د دوی د ژوند وضعیت ته جدي پام واړوي او ستونزې رسیدنه وکړي.
وسام دي زینو اوریدونکو یې سمسونه درته وایم. عتیق د زابل لیکلی له حکومت طالبانو سیاسيونو غواړم چې د سولې لپاره غړي هڅه وکړي. حمیده نظری لیکلی حکومت د سولې لپاره هر راس قرباني ورکړي او هم ورته تیار دي، خو طالبان بیا برعکس د جنگ دوام ته باندې او د سولې نکولو ته پلمې لټوي. د هلمند لنادلی ولسوالی خان محمد اسلام یار لیکلی ک طالبان او افغان حکومت د سولې نیت لري نو اول دي